پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم دا صدیر رو داری ست پخ پراوانه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری تهر روشان مختبری. السلام علیکم. با قطر که دا افغان سولی پخبرو که دا طرز العمل پوزین و موارد رو که پرمختک شوی خود اختلاف تیکی چه مخ که چرگن نوو یو چه واضح شویدی در خبرو نورسته تفصیل آوری دلشه خبرو نورسته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا وایي ایران هڅه کوي افغانستان کې دوی ته گزار ورکړي. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوې لوبه بیا وځنډېده. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکوونکي په زور کار ته مجبور شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته گزار ورکړي. خلیلزاد پرون پنجشنبه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته په آنلاین څرګندونو کې وویل
ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگټن ترمنځ یو موافقه کیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې ښکېله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي.
د په عین حال کې وویل چې ایرانیانو ته یې پر دې مسلې بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کېږي. د خبرداري ورکړ چې امریکا به د ایران د ملاتړ هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي او واشنگټن دا موضوع له نږدې څاري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی یا واربیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداری ورکړ. قریشی چې پرون د پاکستان په کابینه کې خبرې کولې د افغانستان د سولې په پروسه کې ورانکوونکو ته په اشاره وویل پرله پسې هوښیارۍ ته اړتیا ده چې د ورانکارو د هڅو په وړاندې د دوی پروسه ساتنه وشي. قریشی ورانکاری په نامه یاد نکړل. د ده هم ویل چې د پاکستان د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 موافقه وشوه. د لوګر ولایت امنی قمندانی وایي په ازر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده. لومړی وسلوالو طالبانو تیره شپه د افغان ځواکونو پر پوستو وسلوالو بریدونه وکړل او وروسته وسلوالان خته شوې. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاهپور احمدزی د مرګ جوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په یاد بریدونو کې طالب ترهګرو ته لستنو ته مرګ جوبلا وخته. همداشان په تاسف سره باید وایي چې په یاد برید کې یو تن زموږ امنیتي ځواکونو شهید شوی دی. همداشان درې تن نورې ساتي ټپیان دي.
خغلی احمد زایوایی ازر ولسوالی ته د ارتیا وړ اضافي امنیتی ځواکونه او پوځي تجهیزات لیگل شوی دی. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی ټیسټ لوبه راتلونکي میلادي کال ته وزنډول شوه. د استرالیا د کرکټ ادارې نن جمعه اعلان وکړ د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د یو ورځنیو مسابقو لړۍ بیا 2022 کال ته زنډول شوې ده. د استرالیا دغه اداره وایي د کرونا ویروس له کبله د مسابقو د زنډولو پریکړه د مدیره هیئت تر دریو غونډو وروسته وشوه. په پام کې و چې د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو خپله ټیسټ لوبه د نومبر په 20 پیل کړې وای. د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکوونکي په زور ډیر کار ته مجبور شوي دي. دغه سازمان نن په دې اړه یو راپور کې وویل چې ډاکټرانو ته د ډیر کار له کبله نه یوازې دا چې اضافي معاش نه ورکول کېده بلکې پیسې یې کمې شوي هم دي. غیر رسمي سرچینې وایي چې قرغزستان کې د مارچ له نیمایي د جولای میاشتې تر وروستیو پورې کورونا 40 روغتیایي کارکوونکي مړه کړي دي. د مرکزي آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي هیدر مکګل ویلی دا ویرونکې د چې د کار په بدل کې د روغتیایي کارکونکو بشري حقونه پام کې نه نیول کېدل، پیسې نه ورکول کېدې او مجبورېدل چې پټه خوله پاتې شي. په ایران کې یو وار بیا په کرونا ویروس داخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی پرون وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې یو وار بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې 70 تنه په کرونا مړه کېږي. د دا هم وویل چې پخوا هم په تهران کې په کرونا ویروس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسېدلی و، خو وروسته د ورځې 90 ته راټیټ شو. او په پاکستان کې یو محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یا وربیا وزندوله. شکیل افریدی له هغه مهاله چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په ابتابات کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین له لارې د بن لادن کور پیژندلی و. نوموړی د 2011 کال د مې په 23 نیټه ونیول شو. پرون د پېښور د استناف محکمې وویل چې پر دې قضیه به د روان سپتمبر له 13 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ده د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 وارې ځنډول شوې ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانانو د سولې خبري چیرته رسیدلې؟ تازه څه دي؟ وړاندې به په خبرونه کې واوري. په خبرونه کې مو په ترین کوټ کې د مخالفو وسلوالو ګډي ادارې ته هم ورولو.
دا توا می ورونه دي دا پولیس کی جنگ دا په طالبان کی جنگ دي
څکه توا نیو لاړی ورې دي درې کوم په سیو په سمرګ باندې جلی پی داسول
په غزنی کې بسګران سړی خونی غواړي. چارواکی وای چې په ورستیو کې مو د سړو خونو د جوړېدو تکل وکړ. بسګرانو ناغېړي وکړه او وسلوالو مخه ډب کړه.
نوی پیسې د پیسې موږ ورکولې، لاس پیسې د دوه ورکولې او د دې سره سره هم دیونه شکرې او طالبانو پرې نه خبر نه مونږ څوک
په هلمند کې مخبريال د جوار پټي ته ورغله.
تاریخ خو ارزان دي په دغه باندې تاریخ هم شنه جوړي وسو کدا جواري وداش.
د افغان دولت او طالبانو د پلاوی ترمنځ د سولې د خبرو پر طرز عمل خبري روان دي. پر ګڼو ټکو موافقه شوې ده او څو موارد لا هم د اختلاف دي. پوره دوی اونۍ وشوې چې دا خبرې په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي او تمه وه چې په یوه ورځ کې د طرز العمل پر سر خبرې بشپړې شي. ډیوی نادر له کابل موضوع څارلې ده. له دوی په واورو چې د اختلاف کوم ټکي روښانه شوي دي. بلې،
طالبانو یوې سرچینې موږ ته وویل چې پرون د دوو لورو مرکلاو تپاس د ناستې کړې دي، خو دوی سرچینې دغه ته اشاره وکړه چې ګڼ موارد دي د طرز العمل او کارو کې چې په هغو کې لا تر اوسه توافق نه دی شوی. یو ټیک ته چې اشاره وکړه او هغه ټیک ته مهمه دی د افغان حکومت او د طالبانو مرکزي پلاو ترمنځ، هغه دا دی چې د طالبانو لخوا غوښتنه شوې چې راتلونکي بین الافغانی مذاکرات د طالبانو او د امریکا ترمنځ د شوې هوکړې پر اساس وسی. د سرچینې په وینا چې د ټکی د افغان حکومت د مرکزي پلاوي ډېر مخالفت له ځانه سره درلود او هغوی ورته ویلي دي افغان حکومت مرکزي پلاوي چې که موږ دغه ټکی له تاسې سره منو نو زموږ مشروعیت او استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. خو بیا هم سرچینې امیدواري ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې به یو څه پرمختګ وي. همدارس شیبر صاحب تیره ورځ د امریکا سول انسټیټیوټ کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغان فولې په اړه تازه جزئیات د یاد انسټیټیوټ سره شریک کړي دي. یو ټکی همدا دی چې د اشاره کړي دي چې په شاوخوا 13 مواردو باندې هوکړه شوی، خو یو ټکی همدا دی چې طالبان غوښتنه کړي چې راتلونکي مذاکرات دي د امریکا او طالبان ترمنځ د شوی هوکړې پر اساس مخ ته لاړ شي. خلیلزاد د دې ترڅنګ په نور مواردو باندې هم بحث کړي لکه پرمختګونه سدي د بین الافغانی مذاکرات او خندونه سدي د امریکایي سرتیرو وتل همدار از افغان خزو پر حقوقونه بحث شوی دی او د هلمندي خو دلی د چې هغه څه چې دوی اټکل کړي دی چې دا مذاکرات څنګه پر مخ لاړ شي هلمند چې همداسې به مخ ته لاړ شي. بل شي برڅه
مننه دیوان ادر ودا سجرادو خبریا له کابل ته بلې سیمې ته ورزو. له هغه ځایه مشتاق رحیم د سیاسي چارو کتونکو په ټلیفون را سره دی. رحیم صاحب، خبرونه ته شراغلی، لکه څنګه چې مو د ازادي راډیو له خبريالي واوریدل، دا سویل کیږي چې د طالبانو او د افغان دولت د پلاوي ترمنځ د اختلاف یو ټکی دا دی چې طالبان په دې ټینګار کوي چې خبرې دي د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی دی مخته لاړ شي. څه فکر کوي چې دغه ټکی د ډیر بحث وړ دی او کنه په دې برخه کې به دواړه لوري ژر موافقې ته ورسي؟
زه فکر کوم د موافقې وړ موضوع ده. صرف دومره ده چې د پوسټي دوانه اړخونه کوشش کوي چې د خپل دریز په بل باندې منځ لري د اثبات ورسوي چې دوی برلاسي دي. د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو ته د یو رسول ټول پروسې ته دا پیغام لیږدوي چې د دوی کومه پروسه چې دا هغه لمخې دا پروسه مرکزی او په دې معنی د دوی د غوښتنې په نتیجه کې بل خو د طالبان کوشش کوي چې د افغانستان د حکومت هغه کمې پروسې چې دی هغه تر پوښتنې لاندې راولونده. هغه نو سیاسي چنه بازی او سیاسي معنا ور دی او دا تر ډېره هغه پورې یو بل په ځانونه په اثبات رسولو حق ده. کنه کو قتل شي په امریکای په قرارداد کې کوم تړون چې شته په اړه څنګه فیصله شي بل افغان مذاکرات کوم چې پاره کې ګوري د کوم مسایل چې وي پاره کې په دوه باندې توافق اوس کوم شوی دی. البته نو خبره ده چې زه فکر کوم چې پر ډیره هدا پر داسې سیاسي نور دې تر څو په یو بل باندې خپل موقف پیاوړی خودلو هڅه وکړي.
بله،
او هیله ده چې دواړه به د منځ لارې او جوړجاړي ته حتمی رسیږي.
بله رحیم صاحب، د سویل کیږي چې یو موضوع دا هم د اختلاف ته چې طالبان په دې ټینګار کوي چې چرته د سولې د خبرو پر مهال کومه ستونزه را پیدا کړه هغه به د حنفي فقه پر اساس حل کوي او د افغانستان لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده ورسره منلې. کدا موضوع هم دا سی وي، آیا په دې برخه کې به هم دوی موافقه ته ورسي؟
زه فکر کوم چې دا مسله دومره ډیر کړکیل شته به ضرورت په دیونه لري چې طبي خبره ده. د افغانستان قوانين چې دی هغه په حنفي فقه باندې عیار دي، نو همدارز دلته ډیر دین کې هم په حنفي فقه باندې باور لري. نو د دې پرانا کې دغه مسله به دومره کړکیل چې نشته نه وای او باید نتیجې ته په رسیدګی شته وای. بل د څه باسه ده که نتی فقې ته محدودی ګو پاره کې هم اوس کار شوې ده او د دې د اصول ځهل شي. نو دغه مسله
دلته د حنفي فقې په برخه کې په نړیوال په دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې دي په افغانستان کې د اقلیتونو حقوق خوندي شي. کچیرته د حنفی فقه په سر باندې افغان لوري موافقه وکړي، د افغان شیعو حقوق ممکن متاثر شي؟
ګوري کله چې موږ ست کې بحث ته ځو پاره په بعضی مسایلو چې ډېرې عبادی مسایل پاره په جزئیاتو کې بحث ده، تر کومه ځایه چې د سیاسي تعاملاتو مسله ده البته نم چې څومره اختلاف به موجود وي په دې مسایلو باندې د دوه فقه مرګر چې ځان د فقه متخصص نه ما تاسو د کوم کې شاید نو ستګم خو په خبره ده کله چې یو هوا قوانين د کم ادرس نه سرمنشا اخلي دوی به خپل کټوټنه او مسایل مال کې کدا منطق چې یو حقوقي د دې قانون حقوق څنګه کې چې په ملک کې د افغان وګړي او د اوسېږي دلته موږ د هندو او د سکه مذهب اوسېدونکو لرو. نو کله دې په دا مطرح کې د لګکړو بیا دې بر حتی دا نورې جواب ګونو وسیږي تر کومه چې د لګکړو د حقوقو باسته هغه په ټول فقه کې د مذاهب کې خپل ځای لري په هغه باندې جو راي کې دی شي. بل دا چې د اساسي باس لوی ستر سیاسي باس نه وړه مذهبي تفاوت چې د فقه ترمنځ دي دا چې دومره ډیر فرق دیولري چې هغه کوم د دینی مسائل سره بدل کی. نو زه نه پېژنم کله شي په دې کې جزئیات موجود وي، لیکن تر کومه ځایه پر چې سیاسي بحث ته الته زه ډیر ستونزه په دې کې نه وینم.
مننه مشتاق رحیم له کابل را سره وو د سیاسي چارو کتون کې لوي خبرتیا وروسته روزګان ته مخه کو او ترين کوټ ته چیر مامو داسې هدرې ته ورولو چې په یو هدره کې د طالب وسلوالو مړي هم خاورو ته سپارل شوې دي او افغان سرتیري هم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې او په مرکز ترینکوټ کې وژل شوی وسلوال طالبان او افغان سرتیری په یو هجره کې خاورو ته سپارل شوی. په یو هجره کې د دوه داسې ورونو قبرونه هم شته چې پر یوه تور سور او زرغون بیرغ رپیشي او پر بل قبر سپین بیرغ. نور په دې اړه له روزګانه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
دا و دیرش کلن خطاط اختر محمد دی په ترینکوټ کې د قبرونو د شناختو پر ډبرو لیکنې هم کوي. دی وای که څه هم دا کار چندانې خوند نه ورکوي خو د خلکو غوښتنې نسي ردولی،
خو مجبور یو ځکه چې ورته لیکو یې چې د طالب د خواست هم خلک راغلي دي، هغه هم وایي شهید پر ولیکئ. همدارنګه د پولیس ورونه دي هغه هم راځي، هغه هم راته وایي چې د شهید پر ولیکئ. نو هغه آیتونه او ځینې ځینې وخت شعرونه د دواړو ډلو د خوا څخه راځي او موږ ورته شهید لیکو.
اختر محمد وایي د پخوا په پرتله اوس په دغه ولایت کې د جګړو د قربانیانو شمیر زیات سوی دی. دا د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په نوم هدیره ده. دلته د نورو وژل سوو تر څنګ د افغان دولت او وسلوالو طالبانو په لیکو کې دوه ورونه هم شاخ دي. د یو پر قبر تور سور او زرغون دولتي بیرغ او د بل پر قبر د طالبانو سپین بیرغ رپیږي، خو د دواړو قبرونو سر ته پر ولاړو شناختو د شهید کلمه لیکل سوې ده. اتلس کلن فیض الله د دې ورور دی چې اوس د دواړو ورونو اعتماد نور پاتې دي.
دا دوه مې ورونه دي، دا پولیس کې جنګې ده، هغه په طالبانو کې جنګې دي. تو ګرد سره ورونه دي، هغه مې ورور دی، دا هغه دوه مې ورونه دي. موږ ورته ویل چې کښېنئ پر کور کښېنئ، دا هغه په پولیس کې و، هغه په طالبانو کې و. ګرد سره ورونه دي چې جنګې، موږ هیله دغه ده چې کښېنئ سره پر کور سره کښېنئ. ګرد چې سره کښېنئ، ګرد د یوې مور زامن دي، ګرد ورونه دي. دوه ورونه مې په حکومت کې شهیدان شوي دي، یو په طالبانو کې.
د شهیدانو په نوم په دې هدیره کې نه یوازې د فیض الله ورونه ښخ دي، بلکې د لسګونو نور افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو قبرونه هم شته چې د قبرونو سر ته پر ولاړو بیرغونو پیژندل کیږي. دا جړا بیا د پنځوس کلنې زرلښتې ده. د زرلښتې په دې هدیره کې درې زامن ښخ دي.
الله ورته ناسم چې یو وخت راسم د دوی زیارت وکړم، ما د چې برته شوسم
سده یو دغه وکال اته کاله یولس کاله په دغه حکومت کې تیر کړل. په پولیس کې و دغه زما لالی په دا اوس وخت کې سوی دي. دا نور چې و دا نور وشوله کلو واشه راوړل چاودنه پر وسه د میندو غاړې سره په مین کې وختلو دواړه شهیدان شول. سره پر زړه راکیاز کړم، زه چې زړه مې پټاو سو ما چې یې بېخي نازوکې ځواني وې، بېخي پر نازوکو ځواني و. زما چې چا دا یو کوردار و، دا دوه بې کوره و. زما چې چا یې
د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره پرانیستونکې غونډه تېره اونۍ د شنبې په ورځ وسوه، خو تر اوسه پورې د رسمي خبرو پر کړنلارو لا هم بحثونه نه دي وروستي سوي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې لمن په افغانستان کې ورځ په ورځ په پراخېدو ده. زرلښت او فیض الله دواړه په قطر کې د افغان دولت او مرکزي پلاوي څخه غواړي چې تر هر څه د لومړی اوربند وکړي. نور دي دوه ورونه په خپلو منځو کې نه جنګوي او نه دي هم میندې د دې جنازو ته کښېنوي.
یو نړیواله مسله را اخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د برازیل مشهور جشن د کرونا وایرس له کبله لغوه شو. سمبا د برازیل هغه میله ده چې هر کال په ریو دی جنیرو کې جوړی شي او میلیونونه سیلانیان یې سیل ته ورځي. د برازیل چارواکي وایي تر هغو به دا جشن ونه کړي چې د کرونا لپاره واکسین نه وي جوړ شوی. عصمت څاروان له نور تفصیل سره.
د کرونا وایرس د اوبا د خپرېدو له ویرې ګڼ نړیوال مراسم او جشنونه لغوه شوي دي. په دې لړ کې د برازیل د ریو دی جینیرو کالنۍ پریډ هم لغوه شوی دی. دا جشن چې سمبا پریډ نومیږي او ټاکل شوی وه په فبروري کې جوړ شي لغوه شو. د دې پریر تر سره کوونکو د سپتمبر په 24مه نیټه ویلي و چې د نوې نیټې اعلان یې له دې سره تړلی چې د کرونا وایرس پر ضد کله واکسین جوړیږي. د سمبا پریر د تنظیمولو د ادارې مشر یورګ کاستانتیرا په ریو ډی جینیرو کې خبریالانو ته وویل باید یوه میاشت نور انتظار وکړي چې آیا واکسین جوړیږي او کنه، او کله به خلک د کرونا وایرس په وړاندې معافیت مومي. د وویل نوې نیټه نه ټاکي. د ریو سمبا پریر د نړۍ یوه تر ټولو ستره کلتوري میله ده. د دې پریر تنظیمونکي وایي چې له درکه یې ډېر عاید ترلاسه کیږي او ډېرو خلکو ته کار پیدا کیږي. دوی همداراز وایي چې د دې پریر د لیدلو لپاره د برازیل له ګوټ ګوټ او د غراس له نورو هیوادونو څخه میلیونونه سیلانیان ریو ته ورځي. په برازیل کې 4 میلیونه ولکه تنه په کرونا وایرس اخته شوي او نږدې 1,40,000 ورڅخه مړه شوي دي. له امریکا وروسته تر ټولو زیات کسان په برازیل کې په کرونا وایرس مړه شوي دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په متحدو ایالاتونو کې 2,200 تنه په کرونا وایرس مړه شوي دي. په برازیل کې د جولای له میاشتې راپه دیخوا د کرونا وایرس د خپرېدو شدت کم شوی دی، خو لا هم د نورو هیوادونو په پرتله زیات دی. د برازیل د روغتیا وزارت پر اساس په وروستیو 2 اونیو کې په دغه هیواد کې د ورځې په متوسط ډول 1,500 تنه په کرونا اخته شوي او د ورځې ورڅخه 900 تنه مړه شوي دي. په برازیل کې پریډ په داسې حال کې لغوه اعلان شو چې د فرانسې، بریتانیا او هسپانیا په شمول ګڼو اروپایي هیوادونو وویل چې د کرونا وایرس د لا خپرېدا د مخنیوي لپاره به بندیزونه یا محدودیتونه ډېر کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د غزنی بزګران وایي 6 کال پیاز ارزانه پلوري ځکه د ساتلو لپاره یې سړی خونی نه لري. دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست غواړي چې سړی خونی ورته جوړ کړي، خو چارواکي بیا ادعا کوي چې وسروال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
نصیر احمد له د یکل سوالی څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نیوی افغانۍ پلوري خو بیا هم نه خرڅيږي. دی وایي په دغه نیوی افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخانه نسته، د حکومت داسې ځای نه جوړی خلکو ته سه مثال هغه وساتئ بیا په وخت خرڅ کې چې په بای خرڅ شي. خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولی تی خرڅه یې ځان خلاصوي. دا چې سرخانه جوړ سه د هر دقان د هر باغوالا چې مال یې وساتل سي سه په موسم سه هر وخت قیمتي سو د حکومت وارد وکړي په بل مملکت خرڅ کې خو بیا ښه ده، هم د باغوالا چاره کېږي هم د دولت محصول کېږي.
امیر هم د غزنی ښار ته څیرمه په کولاغچ سیمه کې پیاز کرلی او ښار ته د پلور په مخه راوړي، خو لاس تر ځنې ورته ناستی. دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي، وجه هم د کرنې او مالداری ریاست نه همکاري ده.
پارسل یو قیمتر بود، پارسل 4.5 سات
تیر کال یې بیل وړوه. تیر کال یو پارسل په 4.5 سوه کالداری خرڅېدلی، خو سږ کال په نیوي او یا هم اتیا افغانۍ نه خرڅېږي. ټولې لارې تړلې دي، هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي، هر شی سږ بیا ارزانه دي. که سړی خونی وای یا دولت سړی خونی جوړې کړي وای خلکو به ساتل، چې وایې ساتي حتما ګرانېږي.
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړې خونې ورته جوړې کړي. دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي، خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپل بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي.
شندانی سروی خونی امر مرتواخیست سروی مکرل او توضیح مرتواخرل در تنور میاشتی که گی چه نمی شروع کن سبای شروع کن 90% پیسی مونگ ورکوونی 90% دو ورکوونی او دیدی سره سره هم دیگو نشکره او طالبانو پرین خودن نمون چونکو.
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کیږي عبدالولي کوچای وایي په زرګونه ټنه وي، خو کره شمیر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کېدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په غزنی کې د پیازو له سوداګرۍ په هلمند کې د جوارو کروندې ته مخه کوو. د هلمند د کرنې د ریاست مسؤلین وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. دوی وایي علت یې د اوبو پریماني د اصلاح شویو تخمونو ورکړه او د جوارو د قیمت لوړوالی دی. زموږ همکار الیاس دی ناوی ولسوالۍ ته تللی.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څو کلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو ترڅنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د دوو کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لښتي یا ویالې کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما دپاره همدا
ښایست.
د جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دای مو د احمد په مستعار نوم راځي کړ.
فابریکې جوړ سي، جوړه ته زمينه برابر سي، چې وایي مو مقصد شو دې سي او د جواري مو نرخ نه ود ونس.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي سش کال جوار ډیر کرل سي وي دي. دوی بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصل کوکنار کرل کېدای سي، نو د ناوی د چریدو اوسیدونکو احمد ولې جوار کرل دي. لدا څخه می د دې دواړو د ارزښت او قیمت ترمنځ فرق پوښتي. احمد ویل که هر یو ګران وپلورل سي دی به هغه ته مخ کړی.
ځکه کال جواري شې دي چې نرخونه سي بیا نو یو شهر ته جوړی کنه نرخونه سي دغه په تور بوینو بیا مصرف هم نره ته جوړیږي. تاریخو ارزان دي په دغه باندې تاریخ هم شنه جوړي وسو. کدا جواري و دا شهر نرخونه سي بیا نو د تر تاریخ مشته ګټه کوي دا بیا ډیر لسرابړ نه لګي.
شه
او اصلات مو ډیر سره
د تاریخو یو من ششره چې څلور نیم کیلو کېږي شاوخوا 200 امریکایي ډالر قیمت لري، خو د جوارو یو من ممکن 40 امریکایي ډالر او پلورل سي. اما احمد وایي د کوکنارو د شری ساتل او پلورل ډیر خطرونه لري. دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی. یوې بلې کروندې ته ځم. دلته تر ونې لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په څیر نظر نه لري. دی وایي جوارو یې مرض کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي.
بلې اوزه سید محمد نوم یېشم، د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بلې اوس شش کال مو جواري ولې چې کرلې دي مګر خوند یې نشته. یو خو مرضونه واپتونه کړي دي، دا پیس مرض هم په ګډ دی. اکثره خلک دوای په پاش خو خاص نتیجه نه ورکوي. بل چې اصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي، هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي. تاریخ خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېرې پیسې دي، غونډې پیسې دي، خلکو ته یو شی جوړي. تاریخ دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ انو بره خاص خلک ته داسې خاص ګټه نه کوي.
سید محمد په داسې حال کې د جوارو له کروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي ساش کال نسبت تیرو ته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سوي دي. د دې ریاست د پروګرام او برنامو مسؤل سید رفیع الله کلام وایي تیر کال 10000 هکتار ځکه باندې جوار کرل سی ول، خو ساش کال دا شمیر تر 10000 پورته دی.
زموږ د معلوماتو لمخې د جوارو په حاصلاتو کې د ونوي کال په پرتله په 9 کال کې 14.5% زیاتوالی راغلی دی، او دغه رقم په 1499 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې 10215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي چې 1,98,390 میټریک ټن حاصلاتو د ورکولو اټکل سوي دي چې سش کال به لاسته راځي، او دا مهال تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي او نږدو ورځو کې ان شاء الله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي.
په هلمند کې د اکثرو خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی. ډیر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کوي، خو په نږدې ټولو غسیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې له دې جملې جوار کرل کېږي. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمن.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
زاکر شیخ د کونړ لاسادابات پر استولې سمس کلیکي د جګړو به ساره زیاتوالی او د سولې د خبرو جنجالي کېدل افغانان د سولې په پروسه به باور کړی دي. اسمت الله افغان یار له هلمندلی کې خلک اور بنټار تیالري. جلات خان نیکزاد له هلمندلی کې له طالبانو او حکومت غواړم چې تاو ترخواله کم کړي او دغه ورور وژنه بس کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر علی کې ډیر هلمن یو چې حکومت او طالبان به سوله وکړي. عبدالرحمن له کابل علی کې د سولې خبرو ته به هغه وخت امید ولرو چې اور بند وشي. او دید محمد احمدی له زابل علی کې ما هندواڼې کرلی حاصل شدی بازار سوړ. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی یو وار بیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصر په وړاندې خبرداري ورکړې ده. ویلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید له هوښیارۍ کار واخیستل شي. د لوګر ولایت امنی قمندانی وایي په ازرې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کې لستو طالبانو او د غراز یو شمیر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخته. د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ پلان شوی ټیسټ لوبه راتلونکي 2022 میلادی کال ته وزنډول شو. په ایران کې یو اربیا په کورونا وایروس دخته کېدو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر زیات شوی. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي قرغزستان کې د کورونا وبا پر مهال روغتیایي کارکونکي په زور کار ته مجبور شوي دي.
اوس روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه عزیز مرسل زازیم. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. دوستانو په دې خبرونه کې پر کومي موضوع باندې چې خبرې کوو هیله ده چې تاسو هم سره ملتیا وکړئ او اړیکه ونیسئ. خپلې پوښتنې د ډاکټر صاحب نه کولای سئ چې وپوښتئ. په نننې خبرونه کې کوم موضوع مو چې ټاکره د هغه موضوع ده چې ډيري میرمنې ورسره پوستونځو کیدی. مخکې له واده باید کوم ټکي په نظر کې ونیول سي او د امیدوارینې په دوره کې یا هم په لړ کې باید کوم ټکي په نظر کې ونیول سي تر څو چې یو ښه سالم ماشوم نړۍ ته راوړل سي. پر دغه موضوع باندې یا هم د امیدواری پر دوره باندې خبرې و چې تقریبا درې برخې دی. لمړی دا چې لمړی درې میاشتې وروسته منځنۍ برخه چې بیا هم درې میاشتې دی او په پای کې درې میاشتې چې کله ماشوم را پیدا کیږي. پر دغه موضوع باندې د ډاکټر صاحب نجم السما شفاجور سره خبرې ترې لرو او پر دې موضوع باندې به ورسره خبرې وکړو چې څنګه یو میرمن مخکې د دې چې د ته آماده سي چې عمل واخري باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي. دوی هم د نسایي ولادي په برخه کې متخصص ده او هیله ده چې تاسو پوښتنه هم جواب کړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامونه او نیکه،
هیله تاسو هم ښه وخت غواړم. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، په خیر اغلی خبرونه ته. لمړی پوښتنه به داسې پایل کړم، مخکې له دې چې یو مور غواړي چې عمل واخلي باید کوم ټکي په نظر کې ونیسي یا هم کوم ټکي باید په نظر کې ونیول شي؟
لکه څنګه تاسو د خبرونه په سر کې وویل چې مخکې د واده نه کوم ټکو ته پام ونیسي او مخکې د ماشوم د راوړلو نه یا د امیدوارۍ د دورې نه مخکې کوم ټکو ته پام ونیسي، باید ووایم چې زمونږ په دغه نننۍ افغاني ټولنه کې ډېر داسې رسم رواجونه لرو چې په خپلو کې ودونه کوو. اول خو دې ټکو ته پام ونیسو چې دا د سنت طریقه ده او محمد رسول الله فرمایي چې د پردیو سره ودونه وکړئ تر څو چې تاسو ماشومان ضعیف او نه فرانه شي او د تاسو دغه کورنۍ چې دا وخپرېږي، یعنی چې دوستي ډېره شي، ارتباطات زیات شي. نو اول خو دا ده چې کله یو انجلۍ یو هلک سره واده کوي باید د پردو سره واده وکړي، د دې لپاره چې نن سبا دغه مرضونه چې د خپلوالۍ نه راځي دغه بیخي زیات شوي دي، چې لکه سر بر باندې سړی خبر نه اوسي بله ورځ یو یو تشخیص درته کیږي یا ردا خود دې تاثیر ده چې خپل کې واده کړی مونږ مخصوصا په پښتنو کې دغه رواجونه دي په دغه کورنۍ کې چې ډیر زیات رغواړي چې نږدې شي دا اصلا نږدېوالی نه ده اصلا دغه ارتباطات خرابول دي چې بله ورځ مجبور دي دغه کورنۍ د لپاره چې یو سالم اولاد ولري بېرته لاړ شي یو پردی جلۍ سره واده وکړي ترڅو خیر سالم اولاد ولري او پاتې شو د دې خبره ده چې د امیدوارۍ نه مخکې کومو خبرو ته پام ونیسي بیا هم ووایم چې زمونږ په دغه نننۍ ټولنه کې رواجونه دي چې بدون د پلان نه دوی حمل اخلي یعنی د شپېتو فیصدو نه زیات حملونه هغه ناغوښتلې حملونه دي چې ښځه او مېړه حمل نه غواړي یا هېڅ خوښه ورته نه وي ماشومان زیاتي د اقتصاد له نظره د رواني له نظره د صحي له نظره ورته چمتو نه وي نو یو وخت ګوري چې ماشوم په خېټه شوی نو دغه حملونه که په پلان سره غواړي چې خپل ځانونه ښه ورته آماده کړي بیا به له هغه ماشوم راوړي دا به ښه خبر وي او بیا که پلان هم دوی نیسي چې راځه تصمیم لرو چې یو ماشوم ولرو بیا هم لا هم ډاکترانو ته مراجعه نه کوي او د ډاکترانو نظریات نه اخلي حال دا چې درې میاشتې مخکې د امیدوارۍ نه د خوراکه باید ډاکټر ته لاړ شي مراجعه وکړي د نسایي ولادي ډاکټر ته البته مراجعه وکړي تر څو هغه کوم کمبوتات چې په وجود کې دی کوم مشکلات چې په وجود کې دی هغه یو ځل سم کړي بیا بعد له هغې نه حمل ته اقدام وکړي او شپږ میاشتې مخکې د دې تصمیم نه خپل د غاښونو ډاکټر ته حتماً مراجعه وکړي د دې لپاره بیا هم وایم دا زموږ د ټولنې ضعف ده چې موږ خپل صحت ته متوجه نه اوسو تر څو چې موږ په ځولۍ کې ونه غورځېږو تر څو چې غاښونه مات نه شي یا ښه چنجن نه شي ډاکتران ته نه ځو نو شپږ میاشتې مخکې د حاملګې نه دغه غوښتنه لرم د خویندو نه چې د غاښونه خپل یو ځل وګوري او درې میاشتې مخکې د عملګینه حتمان د نسایو لري ډاکټر سره یو ځل مشوره وکړي بیا بعد لغه نه تصمیم د حمل واخلي
bale ډاکټر صاحب دې ته بره شو چې راب شو دې ته چې کله چې یو میرمن عمل اخلي او دې ته آماده ووسی چې بل اخره عملي واخیست لمړی درې میاشتې باید کوم ټکی په نظر کې ونیسي تر څو چې د ماشوم هغه جوړښت چې د هغه په سمه توګه تر سره شي
لکه څنګه چې تاسو اول حمل په درې میاشتو درې دورو باندې ویشل کیږي اول درې میاشتې منځنۍ درې میاشتې او اخرنۍ درې میاشتې خو دغه اولنۍ درې میاشتې د دې لپاره چې د ماشوم دغه قالب جوړیږي اسکلیت جوړیږي او اعضای هغه منشأ جوړیږي نو ډېره مهمه دوره ده چې په دې دوران کې د ښځې په وجود کې اصلا خو د ټول امیدوارۍ په دوران کې د ښځې په وجود کې ډېر بنیادی تغییرات راځي د هورمونو له نظره د رواني له نظره د ساختمان له نظره چې بچه‌دانی څومره لویږي د اندام له نظره تغییرات پکې زیات راځي خو دا دوره ډېره مهمه ده وایي که چېرته غواړئ چې تاسو ښه ماشوم ولرئ نو زر ورځې اولنۍ د ژوند تاسو ته ډېر مهمه دي چې هغه د القا نه شروع کیږي تر څو چې ماشوم دوه کلنه کیږي او په پښو ځي نو دغه زر ورځې که دغه زر ورځو کې تا ورته پام ونیو چې د رواني له نظره د تغذیې له نظره د دې له نظره چې ته یو ښه ماشوم ولرې نو په دې وخت کې ډېر به ښه وي وروسته چې بیا هر څه په وکړي هغه بیا بې فایدې خبره ده نو دغه اولنۍ درې میاشتې ډېرې مهمې دي د دې لپاره چې د ماشوم مخصوصا عصبي سیستم جوړیږي او په دې وخت کې امیدواره ښځه ډېر داسې عصبانیت ورته پیدا کیږي بې حوصلېګي پیدا کیږي ورته داسې جګړو ته زړه کیږي جنګره کیږي نو په دې وخت کې د کورنۍ مشرانو څخه مخصوصا د دې خوراکه د خاوند څخه هیله کیږي چې ډېر د دې خیال وساتي کچېته په دې بیا هم تکرارم که په همدې وخت کې د حمله څخه ډېره پاملرنه وشي او اعصاب آرام وساتل شي او لکه ډېره ورته پاملرنه وشي نو هم به د دې ښځې اعصاب آرامي او صحت به ښه وي او هم په آینده کې چې د ماشوم نړۍ ته راځي دا به یو ډېر ښه آرامه اعصاب ولري نو په دې وخت کې د شاخه کارون خدای چې دلوګری وشي زیاتره بیا هم زوایم چې زمونږ په ټولنه کې درانده کارونه کوي خزه بیچارهګانې د درندو کارو څخه مخنیوی وکړي که خواړه ورته ورسیږي ښه استراحت ورته ورسیږي که میوه دانه زه پوهیږم چې اقتصاد مونږ د افغانانو خراب ده غریب مسکین خلک یو مونږ خو حداقل په یو کورنۍ کې چې ډېر وي کال کې به یو ښځه عامله داره وي نو دغه ښځې ته مونږ باید لکه یو مړی چې د خپل د عق نه ورته بیل کړو نو د دې به پې کور آباد شي وایي د نورو نیمه نیمه د ابۍ شوه یوه نیمه نو د ابۍ به یوه نیمه شي او د دې به ضرورت پرې باندې تکافو وشي او د دې ماشوم چې د ښځې په خېټه کې وده کوي د دې هم پرې باندې تکافو وشي نو ډېره مهمه دوره ده چې دې ته باید مونږ ټول پام ونیسو تر څو د ښځه هم صحتمنده وي او ماشوم هم
آینده کې یو ساعت من ماشوم باشي. بله دوستانو د تاسو اړیکه اخلو، تاسو هم کولی سي د موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ. 0999 45 30 او 0998 225 55 تر څو چې د دوستانو اړیکو ته ورځو. دغه درېمې میاشتې چې منځنۍ میاشتې دي، د ماشوم ټول وجود تشکیلیږي. ډاکټر صاحب، ښه دی چې پر دغه موضوع باندې به هم خبرې وکړو. دوهم هره
درې میاشتې، یعنی لومړی درې میاشتې، منځنۍ درې میاشتې او اخرنۍ درې میاشتې، هر یو خپل اهمیت لري. په دویمه، په اول درې میاشتو کې لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل چې ډېر مهمه دوره ده، په دې وخت کې ځینې ښځې د خونریزۍ سره مواجه کېږي چې حتما ډاکټر ته لاړ شي او د ماشوم د صحتمندۍ نه ځان مطمئنه کړي او مور هم خپل د صحتمندۍ نه ځان مطمئنه کړي. په دویمه درې میاشتو کې هم هغه ښځې چې د جګ فشارونو تاریخچه لري او په نورو حملونو کې فشار جګ شوی یا کمپونه شوي دي یا خدای مکه اوریزګان ورته پیدا شوي دي، نقصانونه یې کړي دي، په دغه وخت کې هم احتیاط ته ضرورت دی. اصلا خو د امیدوارۍ ټولې دورې دي، احتیاط دورې دي چې لکه زمونږ په کلیو کې داسې وایي که نه، وایي امیدواره ښځه داسې دا لکه مات منګی، هر غړی ورته خونځي واقع کېدای شي، اوریزي ورته واقع کېدای شي، بې وخته ولادتونه کېدای شي، یا دم ورته یو جیب فشار پیدا شي. یعنی په هر څه کې حساب کتاب شته، خو د ولادي په مسله کې یعنی دوه او دوه څلور نه کېږي، دوه او دوه کله یا اتیاشي کله سل شي، نو هېڅ داسې شی په باور کې نه ده. نو همدې لپاره ډېر باید سړی احتیاط وکړي. په دویمه درې میاشتو کې هغه ښځې چې تاریخچه د جګ فشار لري، مخصوصا هغه ښځې چې دوګانګي حملونه لري یا په رومانی حمل کې فشار جګ شوی وو یا په کورنۍ کې جګ فشار کوم کس درلوده یا کمپونی یې لرودله یا خدای مکه مخکینی حمله نقصان شوی وو، دوی ته هم ډېره مهمه ده چې دوی دغه خبرو ته پام ونیسي. او مخصوصا هغه ښځې چې د ګردو چرک لري یا د مثانې چرک لري، او هغه معاینې چې د ډاکټر له خوا نه ورته توصیه کېږي هغه حتما باید اجرا کاندي، د دې لپاره چې امکان لري چې خدای مکه په دې دوران کې هم خونریزي وشي او اوریزي وشي یا خدای مکه کوم بل جدي مشکل دي ته راپېښ شي. دا درې میاشتې هم ډېر مهم دی. خو هغه ښځې چې فشارونه جګ دي لومبرنی حملو کې یا امیدواری توب کې، نو دوی دې دسې خطا نه وځي چې یاره زما فشار د اول درې میاشتې کې دغه فشار خو مې هېڅ پورته نه شو. د حملګۍ یا امیدواری په دوران کې اول درې میاشتې کې فشار معمولا کته کېږي، ښځه ګنګ سمنګ پرته وي، خوب ورته ډېر ورځي، لکه ډېر کسالت ورته پیدا کېږي، دشتیایي دا شیان ورته پیدا کېږي اول درې میاشتو کې فشار کته شي. دویم درې میاشتو کې فشار معمولا برابریږي د حاملګۍ نه مخکې حالت پورې رسېږي. خو دریم درې میاشتو کې هغه کسان چې مساعده بنیه لري، لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل مساعده بنیه لري، نو دوی کې امکان لري چې فشارونه جګ شي. دغه د جګ فشار مثلا، د خونریزي مثلا، د مکروبونو ملخنې مثلا ډېر زیات په افغانستان کې زیات دی. چې اولینه مسله چې د
مور او د مور د مړینه کچه پورته وړي هغه زیاتر د خونديزي مسلې دي چې با د ولادت نه خونديزي کوي او واجه واجه دا چې امنا خونديزي چې د اخر درې میاشتې کیږي او دوی د سه با به ځای تیر کی او په باندې فکر نه کوي ډاکټر څنګه دي چې یاره دامه لګي په دوران کې چې وینه په خزه باندې ماته شو دا خادي خبره نه ده مهمه خبره ده چې باید ډاکټر ته لاړ شي با به ځای تیر کی زه خاله من به خشم سبا به خشم یو ورځ به د سه غرقه پرقه په وینه کې پرته یي چې بیا به ځان ټولولای نشي بیا نه هغه وخت شفاخانه ته بوځي چې به وکی ډاکټر به څه باندې وکی یا هغه حالات کې دا دی مریض یعنی عمله حالت یا د شاک نوستل بیا ډیر زیات سخت دی.
بله ډاکټر صاحب خبرې خو شته دي، زه مطمئنه یم چې تاسو هم د وینا لپاره ډیر لري او د دوستانو اړیکه به هم را واخلو، داسې نه چې دوستانو اړیکه هم را پاتې شي.
مرحبا.
بله ورزو اړیکو ته سلامونه، وخت مو بخیر. سلامونه، وخت بخیر. تاسو آزادی رادیو ته واقعی است.
سلامونه مستر زوی خود تو تا محترم ډاکټر صاحب صدا غونټون عزت خپل سلامونه وکوم. فضل هادی وردګ ما ده به میچ کول سوالی نه درسته پلی کاوه شوې.
وردګ صاحب بخیر، اغلی خبرونه ته مهرباني کچری کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې.
ډیر زیات مننه مستر زوی خود به محترم ډاکټر صاحب نه ده پوښتنه ده موږ دې والو مردا د اتومیا شتو اولاد لري نو په دغه ټومې شته کې د تا داسې ورکم غنګسیات پیدا شوای دی او د سې ضعیف هم در څومره چې د ویټامینونو ورته ورکو بیا هم د ضعیف او لاس پښې لرزک او سرې ګرځيږي نو د دوه د تو په اړه کوم څه د سېولان اگر کو نظر کو او په لور په تاسو مو کې یو څوک د دوه مشکل سره مخ کیږي یا فشار لري او چې هغه مثال کلینیک شو په خونه ته لفرسای ولکو ونه لري هغه څو کو سم د نو سه یو کوم نه وا امکانات چې په کور کې پیدا کیږي سره د چونه استفاده وکړو.
ډیر زیات مننه وردک صاحب، ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درک.
سوم بچای د وردک صاحب اته مشه ماشوم په خېټه د سوم میاشته ده سوم اولاد دی.
ډاکټر صاحب متاسفانه چې د وردک صاحب اړې کې پریشو او ویټامینونه هم ورکړي، سردرد لري، ځاندرد هم ورسره لري، یو ډول لرزه لري او د اتوم یشتو ماشوم لري.
د امیدواری په دوران کې بعض داسې مشکلات وی چې هغه مونږ وایلی شو چې ورته تشویش نه کوي لکه ګانګسیاتو ضعیفي او د غړو درد ورته پیدا کیږي. د دې لپاره چې بیا هم زه دغه خبرې ته راځم چې د مونږ په افغاني ټولنه کې خو یو خو ماشومان ډیر راوړو مونږه وخت هم د ماشومانو په منځ کې نه راولو او بل دا چې مونږ خپل صحت ته متوجه نه اوسو. یو خو د حاملګۍ په دوران کې دی چې هغه ضرورت چې مور ته ضروري وي هغه مونږ په وخت ورته نه رسو، بیا چې د ماشوم ته د شیدو د ورکولو وخت وي هغه ته هم مونږ توجه نه کوو. د دې لپاره چې هغه کالوري چې د امیدوارۍ په دوران کې ضرورت وي د هغه یو نیم چنده مونږ د شیدو ورکولو په وخت کې د خځو لپاره ضرورت لرو چې هغه ته پام باید ونیول شي. نو دغه خوراک چې ګنګ سوي او د ضعف احساس کوي نو آیا په وردګو کې کلینیکونه خوښته ولې ډاکټر ته نزي او هغه ټابلیټونه چې کوم ضروری دي د حاملګۍ د واد لپاره د مور د صحت مندې لپاره د دې ټابلیټونو څخه استفاده وکي او دوی چې وویل چې ساري درد کوي او کچیرته ډاکټر ته لاسرسی نه وي نو دوی څه وکي په کلی په باندې کې اول خو وایم چې په هر کورنۍ کې د سه یو با تجربه کسبي چې خپله ته راهنمایي کوي چې څه قصه څه ده سر دردي ولې ده دا ریزش ده دا کته فشار دی پورته فشار دی څه خبره ده. نو معمولا که هر څومره نه وي یو ډاکټر به یو کلی کې په یو بانډه کې وي چې فشار حداقل وګوري چې کته دی پورته دی. د دې لپاره چې د کته فشار نه پورته فشار ډیر زیات خطرناک دی. د دې لپاره چې هم د مور او هم د ماشوم حیات خطر سره مواجه کولی شي نو د دوی لپاره ضروری ده چې د ټیک فشار د خطر علامو ته باید پام ولري چې کچیرته یو ښځه فشار جګ وي سره درد کوي په سترګو باندې تور شپه راځي د میده سر باندې یو درد راځي بخې خو پرسیږي د حاملګۍ په دوران کې چې دا معمولا څه دی چې په دوه ګوتو کښېني یا د کټ په سر کې کښېني یا په اشپزخانه کښې ډېر ودرېږي. خلاصه چې دغه پښې ډېرې زوړندې او که زوړندې مني د حاملګۍ په دوران کښې پښې ډېرې پرسیږي، خو که چېرته مخ وپړسیږي او یا لاسونه وپړسیږي دغه د خطر علامه ده چې حتما ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. نو دا د خطر علامې دي چې که دې ته پاملرنه ونه شي نو ژر تر ژره دغه ښځه بېچاره بېهوشي خواته ځي چې د دې ویستل بیا ډېر زیات سخت وي. که هغه وخت لویترین روغتون ته یې هم بوځي بیا ډاکټر صاحبان هغومره ورسره مرسته نه شي کولی. خو د دې علت باید پیدا شي چې دا سر درد ولې دی، دا کنفاله ولې دی، دا ضعف ولې دی. لکه څنګه چې مخکې ما هم وویل چې د یوې خونه د امیدواره ښځه بېچاره امیدواره ده او د دې په خېټه کښې بل موجود جوړېږي، نو د یوې خونه بیا دوی ته معمولا اوس خو ګرم بازار دی چې فریضونه ورکول کېږي چې یاره غوښه مه خوره، شودې مه خوره، مستې مه خوره، هګۍ څخه استفاده مه کوه، چې دغه ډېر یو غلط تبلیغ په بازار کښې د طبابت روان دی چې دغه سره چې هر څومره کوو
یعنی هر څوک ډاکټر صاحب ډاکټر سوي دي کولی شي خپله ورته ووایي چې دا مه خوره او دا وخوره.
حال دا چې زیاتره د خویندې چې مراجعه کوي د کور د یو مشر سره مراجعه کوي چې مونږ ورته وایو خوراکۍ پرهیز ونه کړې، هر څه وخوره، لکه ډېر غوښې ته ته ضرورت لرې، مستو ته، شیدو ته، هګۍ ته، ډېر شیانو ته ته ضرورت لرې. بیا چې د باندې ځي نو بیا د کور مشره یا خواښې یا مشره خور یا یو بل کس ورته وایي چې ډاکټرې خو درته وویل چې دا پرهیز نه لرې، خو ته به د ټینګ پرهیز نیسې چې بیا خدای مه کړه. د دې لپاره د پرهیز علت شی ده چې ماشوم د ډېر غټېږي بیا د پیدا کېدو په وخت کښې تا ته مشکل جوړوي، یا دا چې مکروب بهنې ونیسي، یاره کوم مکروب دی چې په دېږ بخار کښې له بینه نه ځي، هغه غټه غوښه چې په دېږ بخار کښې په هغه تقلت باندې نرمېږي نو دا مکروب د چا باده چې نه نرمېږي. نو دا مکروبونه دا غوښې چې که مکروب هم لري اول خو د ځي خپل لاسونه پاک ستره په صابونه باندې ومینځي، بعد له دې چې دېږې ته یې غوښه واچوله، دېږ بخار ته یې غوښه واچوله، دوه درې ځله دې خپل لاسونه په صابونه باندې ومینځي او غوښه دې ښه نرمه کړي، همدې نه دې استفاده وکړي. او که شیدې نه استفاده کوي، که شیدې ځان ته اخیستې د غوا شیدې، د قوتیانو شیدې، خو زه هېڅ وخت نه پیشنهاد کوم د دې لپاره چې هغې کښې ډېر زیات غوړ دي. د غوا د شیدو څخه استفاده وکړي، مثلا یو کیلو د غوا شیدې که واخیستې یو کیلو د پکې اوبه واچوي، دا د دومره ووی شوي چې بېرته د دې نه دا یو کیلو اوبه وچې شي بېرته یو کیلو شیدې پاتې شي، د دې هم شیدې استفاده کړي، هم د تېر نه مستې جوړې کړي، هم د چکیده ورنه جوړه کړي، هر څه د همدې نه وخوري. د دې لپاره چې د دې ښځې ضرورت ورته دی، که چېرته د یو خونه ښځه حامله ده، د یو خونه دواګانې هم ورته نه اخیستل کېږي، ښه خواړه هم ورته نه ورکول کېږي، دا خو مسلمه ده چې د ښځې وجود ضعیفه کېږي. او مهمه خبر دا ده چې باد د ولادت نه نو مونږ ټول کورنۍ زرم جمع شي چې زه ماشوم پیدا شو، نور نو دغه ښځه نه ډاکټر ته ضرورت لري، نه دوا ته ضرورت لري. حال دا چې لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل، د امیدوارۍ د دورې نه د شیدې ورکولو دوره یو نیم چنده کالوري ته ضرورت لري. کالوري ضرورت چې زیات شي نو باید هماغومره ورته مهیا شي. لکه مونږ د امیدواره ښځې نه توقع لرو چې ښایسته بچی را ته راوړه، ښه ښایسته وراره وریره را ته راوړه، لمسی را ته راوړه،
اما د ډوډۍ او اوبو نه هېڅ خبر هم نه یو چې څه شی باید وخوري.
داپسې نو وایي چې زوی مې یو زوی ده چې پرېږده چې لمسیان مې ډېر پیدا شي، خو بابا ته خو د دې انګور غم هم خو وخوره، د دې خوراکۍ غم خو وخوره چې ښه لمسیان در ته ښه پاخه ښه غټ غټ صحتمند در ته پیدا کړي. نو د دې ښځه نه چې مونږ توقع لرو چې مونږ ته ښه ماشوم راولي، نو مونږ دې ښځې ته څه شی کوو؟
بله
ډاکټر صاحب، هم په پام کښې باید مونږ ونیسو.
بله ډاکټر صاحب، که تاسو اجازه یې بیا به هم یو دوی اړیکې راواخلو، دوستان به هم په تمه یي. سلامونه، وخت مو په خیر. سلام، وخت په خیر. مهرباني، څوک له کوم ځای نه تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست؟ ډېره زیاته مننه ورور، په خیر اغلی خپرونې ته مهرباني. څوک له کوم ځای نه او پوښتنه مو مطرح کړئ؟
زه نرسه ده، تل ابیب نه خبر در سره کو
بیربانی ورور کومه پختنه مدر لودا
موضوع د کیش
موضوع متکل امیدوار و میندو په برخه کې یعنی کله چې یو مور امیدواره کی پر دغه نه میاشتو کې باید څه ډول تدابیر ونیسي تر څو چې یو ښه ماشوم نړۍ ته راوړي. بله ډیر زیاته مننه ورور د اړیکې نه دی. دوستانو تاسو کولی سئ راسره په اړیکه شئ 0999 45 40 او 0922 225. سلامونه وخت مو په خیر. بله سلام. سلامونه وخت په خیر. ښه هستئ سات مو ښه دی؟ د خوست ولایت نه خرغله سره وایم که چیرې د موضوع په اړه کومه پوښتنه لرئ کولی سئ مهرباني خپله پوښتنه مطرح کړئ.
د موضوع په اړه دا کور ولا دا درې څلور ورځې د نن ورځې د نن څلور ورځې کې دا کیږي. درې څلور ورځې کې دا کیږي.
ښه ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه دا
بله ډاکټر صاحب پوښتنه همدا دی وایي چې د موږ ماشوم کله چې د مور په ګیډه سي څلور میاشتو نه وروسته ځای کیږي. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه د ورور نه لرئ؟
بله بله
بله خبره کوله یو بله خبره کوم
مهرباني ورور.
الو دا 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 یو کال کیږي د کومه نه شکر د شکر مغر لري مردا شکر.
بله یعنی د شکر ناروغي هم لري.
دا یو کال کیږي. بله ما پوښتنه بله ده چې د شکر یو بل ته ځي د کور ولا نه ناستې پال ناستې نه پات غرلکه خوراک چې غا یوه بستره استعمال دی نه خو شکر یو بل ته ځي دا موضوع خو نه ده خو دا معلومات ځان لږ راکړي.
ډاکټر صاحب که چېرې تاسو پوښتنه لرئ مهرباني د ورور نه وپوښتئ.
ما پوښتنه کوله چې د دوی څو ماشومان ځای شوي دي.
ورور تاسو د ډاکټر صاحب پوښتنه واوریده؟ متاسفانه فکر کوم چې د ورور اړیکه پرې شوه. وای فکر کوم ډاکټر صاحب دوی خبره دا و چې څو ماشومان تر اوسه پورې ځای سوي دي او په دې برخه کې وایي هغه مور چې دغه یو کال کېږي چې شکر ناروغي هم ورته پیدا ده. بلې اړیکې ته هم ورزو وروسته دغې نه بیا ډاکټر صاحب ځواب ورکړي. سلامونه وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ په خیر راغلی ورور خبرونې ته او مهرباني که چیرې کومه پوښتنه لرئ؟
دا څنګه پوښتنه ده چې موږ یو ځانه دغه اونۍ باري ده دغه پټاټې سپي لري دا د ماشوم د بسې ورکولی سي که نهسي ورکولی.
ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لرئ؟
مانا دا ده چې یو ماشوم په غېږ کې ده بله په خېټه کې.
یو ماشوم د اول ماشوم ده یو چې ده په اول حمل ده موږ ته چې څنګه پیلو تور زړې او نو اوس یې عمل باندې وسلو نه شي کېږي مې چې ماشوم دی لاس ما شو دی ماشوم ته ورته ولا شي نور کنه شي ورته ولا
بالکل ورته ولا شي هیڅ ډول ممانعت اوس نشته چې شو دی ورته باندې کې په خو به ویل غلطه خبره به واچ تر څو چې ماشوم ته لکه واکسین ورنه کې امینو ګلوبولین ورنه کې شو دی مو ورکوي مګر اوس وایي چې نه اول شو دی ورکې په خو به ویل چې په ا ماشوم چې او دیږي اول سات کې ورته شو دی ورکه خو وینه تلويخ د قوت ایم پر دې زر ماشوم ته شو دی ورکه یو ورسته ورته واکسین هم ورکوي ورسته ورکه پروانه.
بله ډاکټر صاحب
ډیر مهمه دي چې باید زر ورته ورکړي.
بله ډاکټر صاحب یو مشکل دا دی چې مور د ماشوم تور زیړی لري او کله چې تور زیړی ولري یعنی د دوی خبره چې آیا د دې اجازه شته چې ورته شو دی ورکل سی او کنه؟
همدی باندې مې خبره کوله چې په خوا داسې غلط مفکورې وې چې ماشوم مور تور زیړی لري ماشوم شیدو ته ما چوي تر څو چې واکسین نه یې اخیسته. خو اوس وایي چې نه تر واکسین د منتظر کېږي اول زر ماشوم شیدو ته واچوي بیا وروسته واکسین ورکړي پروا نه لري. او په خوا به ویل دا چې په یو سات کې دننه ماشوم ته شودي ورکې د ولادت نه پس د عملیات نه پس اوس وایي چې یو سات ته منتظر کېږي د څلوېښت دقو په دننه کې باید ماشوم ته شودي او خوړل شي.
بله. او ډاکټر صاحب د خوست نمو ورور اړیکه نیولې وه، وایي څو ماشومان تر اوسه پورې ضایع سوي دي او میرمن هم شکر لري، تقریبا یو کال کېږي چې دغه ناروغي ورته پیدا سوې ده. وایي علت یې څه دی، څنګه باید په دې برخه کې درملنه وکړو؟
کاشکې چې د دوی اړیکه نه وای پرې شوی، چې ځینې سوالونه نه کړی وای. اول خو دوی حکم خپل وي، خپل د کور والا سره نه لري، د وینې ګروپ څه دی، آیا ژوندی بچی لري که نه لري، آیا د دوی ماشوم په خېټه کې خرابېږي یا ژوندی پیدا کېږي بیا مړ کېږي. او د ټول نه لوی هغه دلیل چې دوی خپله وویل چې یو کال کېږي چې دوی ته شکر پیدا شوی، چې دوی یو کال کېږي چې پی باندې پوهېدلی دي، کېدای شي چې دغه شکر د دې نه ړومبی هم وو او دوی پی باندې نه وای پوهېدلی. آیا آیا کوم بل مشکل لکه جاغر مشکل خو نه لري، آیا آیا د دوی وزن خو زیات نه دی، آیا د دوی په رحم کې خو کوم مشکل نه دی. دغه ډېر زیات سوالونه دي چې دغه باید حل شي او دلیل ورته پیدا شي، چې زر زر ماشومان نه راوړي. ولر چې خام وي او نقصانونه هم کېږي، باید کم له کمه شپږ میاشتې باید وقفه راوړل شي. د ماشوم چې یو نقصان کېږي او بل په خېټه کېږي، د دې په منځ کې حداقل شپږ میاشتې بیا وقفه باید راوړل شي او شکر اول کنټرول کړي.
استدیوی